د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تر دریو بجو په دې او سات کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي د خبرونه مالی بشیر چمتو کړي خو له هغه مخکې پام وکړي خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین یې نقض کړي دي. د سازمان په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو افغانستان هغه هیواد بللی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکوي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي دي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس، تطبیق شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل همداراز وایي چې په 2022 کال کې د نړۍ په کچه اعدامونه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته ورسېدل. ایران په دې برخه کې له ټولو مخکې شوی او ورسره هغه هیلې چې نړیوالو ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم د له منځه تلو سره پیدا شوې وې تتي شوې دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې له چین پرته په نوره نړۍ کې د 1300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د دریو هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرخطونو لوېدلی، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشري حقونو ناورین دوام لري. د هیومن رایټس واچ د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن په یو راپور کې چې پرون د مې په 15 خپور شو ویلي، د افغانستان له 3 برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي چې په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دي. میرمن ګاسمن وایي د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، دا چې بېوزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او تر څنګ یې پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي څو د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. د ایران یو چارواکی وایي ایران تیر کال د هلمند له سیند څخه شاوخوا 28 میلیون متر مکعبه اوبه ترلاسه کړي. تسنیم خبری آژانس د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د هلمند د معاهدې له مخې چې په 1955 کال کې لاسلیک شوی، ایران باید په کال کې 800 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي. هغه ویلي د دې معاهدې تطبیق د ایران له لومړیتوبونو څخه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې وروستیو کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د سمرقند غونډې په څنډه کې د هلمند سیند اوبو په اړه خبرې کړې دي. عبداللهیان ویلي و چې هیواد به د خپلو اوبو له حق څخه تیر نه شي او طالبان هم ټینګار کړی چې د ایران حق اوبه به ورکړي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په درې ادمخیل سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه کې 16 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو جګپوړي چارواکي فرحان خان ویلي چې جګړه پرون د اخوروالو او سونیخیلو د قبیلو ترمنځ د سکرو د کانونو د بریدونو د ټاکلو پر سر وشوه. د هغه په وینا دواړو لورو چې په درنو وسلو سنبال وو د څو شیبو په ترڅ کې یو بل ته خورا درنه مرګ ژوبله واړوله. د نوموړي په وینا دا جګړه د دعوې د حل لپاره له څو بې نتیجو جرګو وروسته پیل شوه. په دې جګړه کې د سونیخیلو له قبیلې 12 تنه او د اخوروالو له قبیلې 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د کوهاټ ولسوالۍ اړونده د ادمخیلو دره چې د ډبرو د سکرو پراخې زیرمې لري له کلونو راهیسې د قبیلو ترمنځ په دښمنۍ او تشدد مشهوره ده. په دې سیمه کې د وسلو د تولید فابریکې هم فعالې دي. او سپینه مڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نومان سره همکارۍ ته سترګې په لاروي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویاند جان کربي د دغو ټاکنو د لومړني سوله ییز پړاو هرکلی کړی. د ترکیې د ټاکنو عالي بورډ وایي د ولسمشرۍ دوهم دور ټاکنې د مې په 28 ترسره کیږي. په لومړي دور ټاکنو کې چې د یکشنبه په ورځ وشول، اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.5% او د هغه اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو نږدې 15% رایه وګټلې. د ترکیې په انتخاباتو کې د رایه ورکولو په شرایطو برابر په سلو کې 80 خلکو ګډون کړی و.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی دا زما حق دی ته شرغلاست زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ پکې تضمین شوی دی. پر دغه سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان دغه سند یو غړی هیواد دی. بشری حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 16مې مادې له مخې هر څوک د زده کړو حق لري. ښوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو او بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي. لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي. تخنیکي او مسلکي زده کړې باید په ټولنیزه توګه چمتو سي او لوړې زده کړې باید د وړتیا پر اساس ټولو ته په مساوي ډول د لاسرسي وړ وي. په دوهمه برخه کې راغلی دی چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي. دا کار به د ټولو قومونو، نژادي یا مذهبي ډلو ترمنځ تفاهم، زغم او دوستۍ ته وده ورکړي. او همدارس په دې ماده کې راغلی چې د سولې د ساتلو لپاره به د ملګرو ملتونو فعالیتونه نور هم زیات کړي. په دې ماده کې درېمه برخه یې دا ده چې مور او پلار حق لري چې د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو ډول انتخاب کړي. لکه تاسو چې واورېدل، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 16مې مادې له مخې هر وګړی حق لري چې زده کړې وکړي. ښوونه او روزنه باید وړیا وي او باید ټول وګړي ورته په مساوي توګه لاسرسی ولري. همداراز لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي. طالبانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی دې په رسمیت وپیژني، خو په ورته وخت کې داسې نړیوال تړونونه لکه د بشري حقونو دغه نړیواله اعلامیه چې ما یې د 16مې مادې یادونه وکړه چې افغانستان هم ورباندې په 1948 کال کې لاسلیک کړی دی، نه دي عملي کړي. څه کېدای چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې حل سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره په داز ما حق د خبرونه کې نن را سره اغلې عائشه قاضي او اغلې نفیسه دانش ګډون کوي. له دوی سره خبري پیلوم. دواړي لمر سره د ټلیفون لالارې استودیو ته وصل شوی دي. تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو وایستې او لمر سره خبري کوي. په لومړي سر کې اغلې قاضي، له تاسو څخه پوښتنه کوم چې د زده کړو په برخه کې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له مخې ټول انسانان حق لري چې باید زده کړو وړیا او مساوی لاسرسی ولري. په افغانستان کې چون دا زمينه د نجونو د پاره نه ده مساعده، ستاسو په نظر آیا وخت را رسیدلی دی چې دغه زمينه نجونو ته برابر سي او دا ستونزه ژر تر ژره حل سي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو او د برنامه میلمه ته او اوریدونکو ته. دې خو موضوع انتخاب کړی دا ټول پیږي چې اسلام کې اول حق ورکول شوی دی فرضه ده ټولو باندې چې زده کړه باید وکړي. او غیر دې نه جهاني اعلامیه چې تاسو ویلو د بشري حقوقو په هکله، او همچنان د دې په شپږویشتم ماده کې راغلی یو اعلامیه بشري حقوقو لپاره مونږ بل لرو چې اسلامي اعلامیه دی. د هغه په نهم ماده کې هم عین خبره راغلې ده. نو د دې په اساس په افغانستان کې څه شرایط روان دي؟ نیمی انجونې دا حق حاصل کړی دی او نیمی هم نه دی حاصل کړی. یعنی شپږم ټولګي پورې انجونې ځي دغه ته مکتب ته، اما بعد دغې نه مکتب او تحصیل نه انجونې چې پاتې شوي دي نو هو وخت را رسېدلی دی. او هر څومره چې ورځ راتېږي مونږ دا وخت له لاسه ورکوو. هر څومره چې مونږ باندې وخت دی چې یعنی مغونه مونږ بیرته پاتې کیږو مخکېتوب نه، نو برابري نشو کولی په همسایګانو سره، نورو هیوادونو سره، په تحصیلي برخو کې، په اقتصادي برخو کې، حتی په اجتماعي برخو کې مونږ بیرته پاتې کیږو. نو زما په نظر دا باید ژر تر ژره دې باندې باید غور فکر وشي او تصمیم ونیول شي چې باید د نجونو مکاتب او پوهنتونونه خوشي شي، درسونه شروع شي، ځکه چې هر سیستم چې دولت غواړي هغه نو دې نه زیات کا وخت واخلي، نو شاید پوره جامع ته آسیب ورسیږي.
مننه آغلی قاضی. آغلی دانش استاس څخه په همدې تړاو باندې پښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی قاضی ویل چې نور دنجونو پر زده کړو باندې وخت تیر سي د افغانستان ټولنې ته به زیان واوړي. تاسو د دغه زیانونو په اړه باندې څه ویل غواړئ چې څه ډول زیان اوښتلای سي د اقتصادي پلوه د ټولنیز پلوه؟
سلامونه تاسو ته ستاسو درنې ملمنې ته او ګرانو اوریدونکو ته پیله د شټول بروغ جوړ اوسېږي. مننه. اول خو مو دا موضوع انتخاب کړی ده ځکه چې د وخت سره سم ضرورت وړ موضوع ده. لومړی خو اول باید دې موضوع ته راشم او ووایم چې دوی چې دا کوم کار کړی دی چې نړیوال نه دا غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ولې دوی مکتبونه بند کړي دي، د زده کړو هغه ماده یې نقص کړې ده. اوله خو دوی یو توجیه نه لري دې ته چې دوی ولې دا بنده کړې ده یا دا تعلیم مخه نیولې ده. نه په اسلام کې دا شته دی چې تعلیم مخه څوک ونیسي، نه په افغانیت کې شته دی، نه په انسانیت کې شته دی. که چېرې دوی وایي چې مونږ اسلامي حکومت منځته راوړی دی او مونږ اسلامي مخکې ځو، لومړی خو دا چې په اسلام کې تعلیم ته لوړ مقام ورکړل شوی دی. اسلام شروع په اقرا صورت باندې وشوله چې هغوی د قلم په واسطه به د انسان خبرې بیانوي، بل په قرآن کې خپله یو صورت د صورت قلم په نوم باندې دی. نو دوی په کوم دلیل باندې د پوهې مخه نیولې ده، د قلم مخه نیولې ده؟ دا که یو ناپوه هک چیرې هغه څوک چې د مغز نه خلاص وي هغې ته هم وایي چې دغسې یو کار مونږ کړی دی، دا صحیح ده؟ هغه درته وایي چې نه، دا غلطه ده. زیانونه یې ډېر زیات دي. اقتصادي زیانونه هم لري، تربیتي زیانونه هم لري. یعنی په دې کې څلور طرف نه زیان دی. لومړی اقتصادي زیان دی. دا اوس چې تاسو د قلم مخه نیولې ده، هغه خویندې او میندې چې مو کور کې نه ولي دي، هغه استادان چې په کور باندې ناستې دي، یا هغه خلک چې بیکاره شوي دي، او یا هم په راتلونکي کې بیکاره کیږي او داسې نسل روزل کیږي چې په جامعه باندې بوج وي، نو دا اقتصادي زیان دی. هغوی کار نشي کولای، نو بالاخره یو بېسواد انسان د فزیکي کار به کوي شو پرمختګ لپاره به کوم څه نشي کولای. بل دا چې موږ تربیتي زیان لرو، دلته کورنۍ خرابېږي. هغه پلرونه چې سار نه تر ماښامه پورې ورک وي خپل روزي او دغه ګټي، نو د اولاد په تربیه کې دوی ګټه نه شي څه هم نه شي اخیستلی. نو هغه میندې دي چې پوهې وي، کومې میندې چې پوهې وي هغه به خپل اولاد پوهې تربیه کې خپل جامې ته به وړاندې کړي، نو کومې میندې چې نه پوهېږي هغه به څنګه خپل اولاد به تربیه او با شخصیت خپل جامې ته وړاندې کړي؟ بیا به همداسې واشیان روز یو د نورو د پوهې مخه به نیسي. نو دا یې تربیتي زیان دی. همدارنګه داسې نور زیانونه هم لري. په جامع کې نزاکتونه له منځه ځي. په جامع کې یو بل حقوق څوک نه پېژني، د یو بل حقونه د پښو لاندې کېږي، ځکه د حقونو نه به څوک خبر ونه اوسېږي. دا خو ناپوهۍ کې خلک ساتل دي کنه، په دې باندې چې زه به حکومت کوم ته ناپوه اوسېږي، زه به په دې باندې ښه پوهېږم چې دغه لاره کوم طرف ته وځي، ولې ته به په دې باندې نه پوهېږي. دا داسې معنا لري چې په زوره د یوې جامې په سترګو باندې پټۍ راښکاږي او خپله یې د وروسته پاتې هېواد په نوم باندې وپېژني. مونږ به نور هم وروسته ځو، نور او دا اوس هم دا دوه کاله چې مکتبونه بند دي، مونږ ډېر وروسته تللي یو. مونږ دومره زیان کړی دی چې هغه مونږ په لسو کلو کې نه شي جبرانولی. نو بعد له دې نه هیله ده چې دا مکتبونه خلاص شي، د پوهې مخه ونیسي. هېڅ توجیه تاسو دې ته نه لري چې تاسو د مکتب مخه تړلې ده، پوهنتون مخه مو تړلې ده، او یا دا چې د کار زمینه مو له خلکو نه اخیستې ده.
مننه آغلی دانش. آغلی قاضی، د همدې اعلامیې یوې برخې ته اشاره کوم چې پکښې راغلی دی چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې که ښوونځي پرانیستي هم وي، خو دغو موضوعاتو ته پکښې فکر نه وي سوی او داسې یو نصاب رامنځته شي چې د خلکو د شخصیت پر بشپړتیا باندې یا د هغوی د شخصیت او بشري حقونو د ودې لپاره پکې کار ونسي او یوازې کوچنیان ښوونځي ته ځي او داسې نصاب لولي چې هغه له دوی سره مرسته نسي کولی. تاسو څه فکر کوئ چې په دې برخه کې څومره زیان اوښتلی سي او دغه څومره مهمه ده چې داسې نصاب باید رامنځته سي، ښوونځي که پرانیستل سي هم داسې یو نصاب رامنځته سي چې د افغانانو په ګټه وي او د هغوی د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وکارول سي؟
بشک دا خبر تاسو سره زه منم چې اعلامیه کې دا دغه راغلی دی او ډېر هم ضروري دی، اما یو خبره مونږ باید له یاده ونه وسو چې هر دولت یا حکومت خپل ستراتیژي لري. هغه څه افغانستان دولتي، څه د پاکستاني، څه د امریکایي، هر دولت چې د هغه ستراتیژي په اساس خپل برنامې د زده کړو برنامې هغه تنظیموي. نو زما په نظر دا ښه دی چې دې باندې ډېر باید غور شي، ځکه چې دې پخواني کتابونه چې موږ هم درلودل تی تفنګ په پاره کې مثلا راغلی و. نو زه فکر نه کوم چې اوس داسې نصاب به را جوړ شي چې موږ ته ډېر قید محیط را برابر شي او دا ډېر مخکې نه قضاوت کېږي دې باندې، ځکه چې موږ اصلا نه پوهېږو چې نصاب کې آیا تغییر راغلی دی که نه، او بیا تغییر راځي او که نه راځي څو فیصده تغییر پکې راځي. اما په مجموع کې څه چې حکومت وایي هغوی سیستم باندې کار کوي چې دا د انجونو برخه د هلکانو برخه نه جدا شي. نو دا چې نصاب پورې پونګه راشو افغانستان نصاب باید بسي چې افغانستان وکولی شي چې حداقل په 15 کالو بعد یا 10 کالو پورې خپل پرمختیا څرګند کی او پرمختګ وکړي په هر عرصه کې. نو او دینی مسایلو ته که مونږ راشو، په دینی مسایلو کې هر څه واضح شته، فقهي مسایل هم واضح دي، اوامر او احکام هم ټول واضح دي. نو هر څومره چې نصاب کې مونږ که تغییر راوړو، بیا هم په احکامو کې مونږ تغییر نشو راوړلی.
بلې، ډېره مننه آغلی قاضي. تاسې یادونه وکړه چې په احکامو کې تغییر نسي راتلای، یعنی د شریعت د نظره هغه څه امر چې اسلام کړی دی یا د دین له لحاظه سوی دی هغه به عملي کیږي، خو لکه تاسو ته چې معلومه ده چې د اسلام له نگاه څخه تعلیم پر نر او پر ښځه باندې فرض ګڼل سوی دی، خو په افغانستان کې دغه حق د انسانانو څخه اخیستل سوی دی. تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نه ځي. آیا آغلی دانش په دې معنا نه ده چې دغه عمل د شریعت پر خلاف باندې روان دی؟
ما مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دوی چې دا کوم کار کوي دا بالکل نه افغاني دی، نه اسلامي دی، نه انساني دی. له یوې نگاه نه دوی توجیه نه لري، واضح کولی نه شي چې دا کار څه معنا لري. زموږ مېلمانې مخکې وویلي چې دغه کار کېدای شي یوه ستراتیژي ولري. مهرباني دل خو دې ملت ته خپله ستراتیژي بیان کړي چې موږ دغه ستراتیژي لرو، دې خاطر مو مکتبونه تړلي. که د تی ټوپک او د جیم جهاد او نه پوهېږمه چې دې شیان لپاره یې تړلي اوسېږي، خو دا خو غیر انساني کار دی چې دوی کوي. مکتب ته خلک د پوهې لپاره ځي، د دې لپاره ځي چې هغوی یو څه حاصل کړي، اول ځان وپېژني، بعد له هغې نه خپل خدای وپېژني. نو کچېری د دې لپاره تاسو تړلې مکتب چې هغه ته مونږه بلاري زده کوو، نو بیا مهرباني وکړئ توجه ورکړئ چې دغه خاطر مونږه مکتب تړلې دي. کینی په اسلام کې ما مخکې درته ویل چې اسلام شروع شوی په چې شی باندې دی چې اقرا، ول والا زده کړه په چې شی باندې، په قلم باندې. نو هم دې په خاطر باندې هیڅ دوی توجه نه لري. په اسلام کې د زده کړې لپاره واضح حکمونه راغلي دي، واضح بیانات راغلي دي، علمي فرض کړی دی. دا چې دوی وایي چې علمي دین دی او علمي فلانه دی او علمي بستانه دی، ټول علم فرض دی. هغه څه چې موږ 15 وخته کوو هغه لمونځونه دي چې موږ یې کوو دا فرض دي. همداسې باید علم هم موږ خپل فرض وګڼو، د کوچنیوالي نه راونیسو تر هغه وخت پورې چې موږ ژوندې یو دا علم باید حاصل کړو، تر څو زده یې کړو او نورو ته یې ور زده کړو. نو د همدې په خاطر باندې دوی غیر اسلامي عمل کوي. دا کوم اسلامي عمل نه دی، نه اسلامي دی، نه افغاني دی او نه انساني دی. بیا یې هم تکراروم، دا یو غیر انساني، غیر اسلامي او غیر افغاني کار دی چې دوی شروع کړی دی. یوازې خپل په ملت باندې لوبه کوي، خپل په ملت باندې ملنډې وهي.
آغلی دانش زبرت تاس ترازم اوریدونکو لمر سره د خبرونی دریمه ملمنه وجما سادات صاحب هم وصل سوی د تلیفون لالاری. آغلی سادات تاس ته هم هر کله وایم او مننه چې وخت مو ایستی. لکه تاس ته چې معلومه ده د خبرونی موضوع د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د شپږشتمې ماده پر اساس باندې موږ بحث روان کړی دی چې د ملمنو او ستاسو نظر به هم اخلم. د دغه ماده لمخې هر څوک د زده کړو حق لري. ښوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنۍ او بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي او زده کړې باید اجباري وي. دغه اعلامیه ته په کتو باندې که تاسو په افغانستان کې د اوسني وضعیت په اړه باندې خپل نظر سره شریک کړئ چې افغانستان کې چې د دغه ډول اعلامیو او نړیوالو توافقونو برخه د افغانستان او پر دغه اعلامیه باندې په 1948 کال کې افغانستان لاسلیک کړی دی، خو په اوسني شرایطو کې دا ډول د نړیوالو سره موافقې چې سوي دي هغه نه عملي کېږي. دا تاسو څنګه ګڼئ، څه فکر کوئ په دې برخه کې؟
سلامونه. په لومړي سر کې سلام ټولو د ازادي ټولو اوریدونکو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، او تاسو ته همچنان مننه ستاسو د بلنې نه. زما په نظر متاسفانه یعنی هیڅ هغه تړونونه چې امضا شوي د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې فعلا هغه یو هم نه عملي کیږي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې نجونې اصلا مکتب ته نه ځي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري هغوی چې لاړ شي. او د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې د مخې چې د شپږشتمې ماده له مخې د افغانستان هر وګړی حق لري چې ښوونه او روزنه ته باید بریا لاسرسی ولري، مګر متاسفانه دغه ماده د بشري حقونو د نړیوالې ټولنې هم د طرف نه چې شته دی هغه هم عملي کیږي نه په افغانستان کې. په دې وروستیو کې طالبان هم غوښته چې نړیوالې ټولنې هغوی په رسمیت وپیژني، نو دغه وخت دی چې بشري حقونو نړیوالې ټولنې باید د هغوی نه وغواړي چې د ښځو حق او حقوق ته هغوی احترام قایل شي، ځکه چې موږ او تاسو ته معلومه دی د افغانستان په دغه تاریخ کې که موږ وګورو نو د ښځو حقونه همیشه پامال شوي، همیشه د ښځو حقونو ته یعنی جفا شوي، د ښځو د حقونو په مقابل کې جفا شوي، مګر دا جفا چې اوس کیږي دا به په نړۍ کې یو نوم وباسي، او بل دا چې دا به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې کیږي نه، البته دغه جفا او یا دغه قوانین چې اوس دوی که د دې ډلې قبول کړي یعنی د افغانو ښځو یا نجونو د ښوونې او روزنې د بندېدو سره سره طالبان په رسمیت وپیژني، نو دا په دې معنا دی چې د بشري حقونو نړیوالې ټولنې هم دې ته قایل شو او دا یې قبول کړل چې ښځې د زده کړې حق نه لري. نو دغه محدودیت یوازې نه افغانستان ته بلکې د نړۍ رورو یعنی په کلونو کې اول خو د افغانستان نورو ګاونډیو ته به دا انتشار وکړي، یعنی دا به هغوی باندې تاثیر وکړي او رورو به دا قوانین هلته هم به پیاده شي، او بله خبره دا چې د هغوی نه نیولې نور دنیا ته به هم ورسیږي دغه پابندی. یعنی نو همدغه اوس اول سر دی که بشری حقونو نړیوالې ټولنې د بشری حقونو نړیوالې ټولنه که وغواړي چې ښځو ته حق او حقوق د افغانو ښځو حق او حقوق په برجا وسي، نو همدغه وخت دی چې د طالبانو نه باید وغواړي چې هغوی د ښځو حقونو ته احترام قایل شي او نجونو ته د مکتبونو دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. البته د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي هغه ته هم د احترام قائل شي او دیمني.
مننه اغلی سعادت. اغلی دانش تاسو څخه پوښتنه کوم چې په نصاب کې د تغییر څومره بیرسته چې د افغانستان تاریخ او فرهنګ کوچنیانو ته ونه لوستل سي او ورونه شودل سي، که ښوونځي پرانستل سي او نصاب تغییر وکړي، د دغه څومره بیرسته تاسو په نظر باندې چې فرهنګ او تاریخ ورته ونه لوستل سي؟
دا خو لکه د دوی کمی پالیسی ته چې مونږ ګورو، تر څو یې دوه کاله مکتبونه بند وساتل او بعد له هغې نه اوس وایي چې مونږ نصاب باندې کار کوو، نو نصاب کې داسې څه کمی وه چې دوی کار پرې کوي؟ که چیرې کمی وه نو هغه دې مهرباني وکړي ملت ته دې وایي. ویره افغانانو سره شته، د هر یو مور سره، د هر یو پلار سره ویره شته دی. که چیرې زه مکتب ته خپل اولاد لیږم، نو دې لپاره لیږم چې پوهه حاصله کړي، نه د دې لپاره چې د هغې ذهنیت راته یعنی وحشیانه راته وروزي. داسې یو تروریست راته جوړ کړي سبا تنه زما ملک، تنه زما ټولې نړۍ ته خطر اوسېږي. نو د دې په خاطر باندې ډېره ویره شته دی، تر کومه ځایه پورې چې مونږ ګورو دی به بیا هماغه شی کوي چې جیم جهاد او تی ټوپک نه پیغام چې نور ارفونو ته همداسې شیان شروع کوي. د کوچنیانو ذهنیت به راتلي او بعد له هغې نه به چې کله ذهنیت ورته ښه راوټه، نو بیا په نورو مضامینو باندې همداسې کار کوي. البته که چیرې د نصاب تغییرات په مثبت شکل باندې کوي، مونږ یې طرفدار یستو. که چیرې په افغان کلتور، افغان تاریخ ورته په سمه توګه باندې معرفي کوي، مونږ یې طرفدار یستو. ولې؟ که چیرې دوی غواړي چې د افغان تاریخ ورته بد معرفي کړي، یا هغه خدمتونه چې زمونږ تیرو پاچاهانو کړي دي، یا هغه تاریخي ویاړونه چې مونږ یې لرو، دوی غواړي چې دا تغییر کړي او په یو نحوه باندې هغوی بدنام کړي او د افغانستان تاریخ ته صدمه ورسوي، کلتور او فرهنګ ته، او د دې تر څنګ ذهنیتونو ته صدمه ورسوي. نو بیا یې طرفدار نیستو. ویره د هر مور او پلار سره ده. همدا اوس باید مور او پلار، میندې او پلارونه په دوی باندې یعنی خپل کارونه شروع کړي او دې ته اجازه ورنه کړي چې د اولادونو د سرنوشت سره حاکم حکومت لوبه وکړي، بلکې لومړی خو د مکتبونو خلاصېدو هڅه باید ټول افغانانو کړي، د دې تر څنګ نړیوال، او بعد له هغې نه د نصاب د تغییرېدو په برخه کې هم نړیوال او هم د افغان ملت هڅه وکړي چې نصاب که مثبت تغییرېږي طرفداري وسیږي، او که په منفي شکل باندې تغییرېږي نو باید لاس او پښې په کار واچوي او پرې نږدي چې دوی نصاب په منفي طرف باندې تغییر کړي.
اغلی سعادت، ستاسو څخه به ورته پوښتنه وکم، که ښوونځي پرانستل هم سي او نصاب تغییر سي، ستاسو په نظر دغه څه ډول تغییر به وي؟ آیا دا به منفي تغییر وي که به مثبت وي؟
متاسفانه څه تغییرات چې تر اوسه پورې دا ډله راوسته، نو دا ټول منفي تغییرات چې تر اوسه یو حتمن که په نصاب کې هم دوی تغییر راولي، نو زموږ د خور خبره چې هغوی به منفي تغییرات راولي. یعنی که هغوی داسې تغییرات راولي مثلا تی ټوپک یا جیم جنگ، نو دا به زموږ اولاد ته څه وښيي؟ همدغه به یو ښيي چې جنگ ټول عمر به جنگ کوي او ټول عمر به ټوپک ګرځوي. البته دا به خپله د طالبانو ته به هم دغه واضح شوی دی چې د جنگ نه دوی څه فایده راخستی، چې اوس دوی کوشش کوي چې حتی زموږ نصاب هم دوی تغییر کړي، او دا هم د جنگ په زموږ ماشومان تشویق کړي. نو دا تغییرات کرا شي، اصلا ټول تغییرات دا منفي تغییرات دي، او که هغوی غواړي چې اصلا افغانستان جوړ کړي، یعنی طالبان که غواړي چې افغانستان جوړ کړي، د افغانستان د خلکو زړونو لاس ته راولي، او که غواړي واقعا حکومت وکړي، د افغانستان د خلکو زړونو باندې حکومت وکړي اول، او بعد هغې نه بیا په افغانستان د حکومت وکړي، نو دا حکومت داسې نشي کېدلی چې دوی ټول شیونو کې تغییرات راولي. نو زموږ نصاب بهترین نصاب دی، مخکنه هم زموږ نصاب بهترین نصاب و، نو د هغې تغییرولو ته داسې شیونو ته تغییر د ورکړي چې هغه تغییر ورکولو ته ضرورت ولري. بعض سیستمونه امکان لري په افغانستان کې، بعض سیستمونه دي چې هغه ته د تغییر ورکولو اړتیا شته دی، مګر دا چې هغه سیستمونه ته چې اصلا د تغییر ورکولو اړتیا نشته دی، نو څنګه پیغام دوی ولې دا خپل وخت په دغه شیانو باندې ځای کوي؟ دلته هغه سیستمونه ته دوی تغییر ورکړي به چې د خلکو ته د کاریابی زمينه مساعد کړي مساعد کړي او بل د ملک د آبادولو د خاطر باید سیستمونه تغییر کړي او دوی باید ملک آباد کړي. دسی او لارې باید وسنجي سیستمونه وسنجي چې ملک آباد شي. نو د تعلیمي نصاب زما په نظر او د فکر کوم چې د افغانستان د ټولو د ډېر فیصدي خلکو په نظر بهترین نصاب دی. موږ بهترین نصاب او اسلامي نصاب لرو. نو د دې د تغییرولو لپاره اصلا ضرورت څه دی؟ نو دوی کولی شي چې په همدې نصاب مخکې ته لاړ شي او هغه سیستمونه چې تغییر ته ضرورت لري هغه سیستمونه ته د تغییر ورکړي تر څو شي کولی چې پرمختګ وکړي او بل افغانستان کې غواړي چې جوړ کړي. نو دوی باید هغه مثبت پوینټونه باندې فکر وکړي.
مننه ډیره زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري او د داز ما حق د خبرونه روانه ده. زموږ ملمنی له موږ سره پر موضوع باندې خبرې کوي. زب هغه نظریات چې تاسو موږ ته د فیسبوک لاره د ازادي رادیو پر پاڼه باندې لیکلي دي یو څو هغه نظرونه درته ولولم. هغه تبصری د ملت ژغ په نوم یو کاست ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې د اوسنی واکمنانو کړنې د اسلام او د نړیوالو د قانون خلاف دي. خدای پاک انسان ته حق ورکړی دی چې د ژوند مخې توړلو لپاره تعلیم او کار حق ولري خو دوی د حق تر پښو لاندې کړی دی. دوی ورسته بیا لیکلي دي چې طالبان زور پر عامو خلکو باندې تطبیقوي. داسې ادارې په دې خاوره کې ژر نسکوره کیږي. سمیع الله الهام لیکلی دی چې زه خپل په یو دواخانه کې کار کوم. هر ورځ چې کوم ملا صاحب راځي راته وایي چې ښځینه ډاکټرانې چیرې دي، زنانه مریضان را سره دي. نور نو تاسو خپل وایست چې ډاکټر نه وي زنانه مریضان څوک په کور کې تداوي کولای سي؟ دا پښتنه سمیع الله الهام کړې ده. فیدا محمد په نوم باندې یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې نړیوالو ته پکار ده چې اوسنی نظام سره تعامل وکړي. د دې لپاره چې دوی په طالبانو محدودیتونه لګولي دي باید د حل لارو باندې هم کار وسي. د مثال په توګه ښځو ته د تعلیم کولو حق ورکړل سي خو د شریعت په چوکاټ کې شدینه استادان اجازه کړي ترانسپورت او پر لباس باندې کار وسی. دا نظر فیدا محمد لیکلی دی. هدایت الله احساس لیکلی دی چې شذ حق لري چې تعلیم وکړي. افغانستان افغانان ډیر زیاته اړتیا لري شذ او نارینه ته دواړه ته د تعلیم ضرورت دی او باید طالبان په دې اړه ډیر ژر پریکړه وکړي چې د نجونو مکتبونه باید پرانستل سي. د استاد سعادت په نوم یو اوریدونکي لیکلي دي چې نړیوالو ته او ملګرو ملتونو ته اوس پکار ده چې د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي او د رسمیت پیژندنې ژمنه ورسره پر داسې مشروط ډول وکړي چې په دوو یا درو اونیو کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل سي نو نړیواله ټولنه به یې هم په رسمیت وپیژني. که داسې ونسي ستونزه به لا پسې وغځېږي او زور یې تر افغانانو وځي. ده وروسته لیکلی دی چې نه دیني ستونزه سته او نه هم کلتوري، دواړه اړخونه ضد نیولي دي. هغوی رسمیت نه مانی او دوی د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړی دي. او وحید علی هوتک بیا لیکلی دی چې د اسلام په اساسي اصولو کې د علم پر زده کړه ټینګار شوی دی او د بلې خوا د نړیوالو اصولو او قوانینو له مخې هم پر زده کړو ټینګار شوی دی. نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه غواړم د غلی وحید شاغلی وحید علی هوتک لیکلی دی د لیکلی دی چې د امارت له مشرانو غواړم چې د علم او رڼا پر مخ ست خندونه لمنځه یوسي چې یو علم دوست او پرمختللی افغانستان رامسته سي. د حاجی فضل احمد فضلی په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلي دي چې ښځې حق لري چې تعلیم وکړي. بالکل موږ غواړو چې په حجاب کې دوی تعلیم وکړي. دا د دوی حق دی او د افغانستان ټول خلک پر دی باندې خوابه دي چې شونځي تړل سوی دي او افغان پاتون پنو باندې او اوریدونکو لیکل دي چې دا حق الله جل جلاله شذ تور کړی دی خو شذ د زده کړو اجازه غواړي او له طالبانو څخه دا حق یعنی د هدف دا دی چې یعنی شذ طالبانو ته لاس غځوي چې دوی ته دا اجازه ورکړي خو دا حق ورته الله پاک ور کړی دی د لیکل دي چې کواک د طالبانو وي تر قیامت به شونځي خلاص نکړي ځکه دوی غواړي چې ټول افغانان د دوی غونډې بي سواد پاتې سي افغان پاتون همداراز لیکل دي چې کولس بي تعلیم وي طالبان به د ځان په څیر جنگوي او ریدونکو دا هغه تفسیر دي چې تاسو موږ ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پریښوي اوس هم بیرته خپلو او میلمنو ته راځم اغلی عائشه قاضی هم له موږ سره بیرته د تلیفون له لارې وصل سو اغلی قاضی ما استاس څخه مخکې د نصاب په برخه کې پوښتنه وکړه چې تاسو د هغه نصاب په اړه باندې څه نظر لرئ چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کوچنیانو ته ورزده کړه سوی دی تاسو پر هغه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني
زما دغه په نصاب په حقله باندې ما وویل چې تخصصي پر شکل باندې خو مونږ نشو کولی چې څه وایو ځکه چې د دې موده کې مطلب نه فرق شوی استو او د شل کاله مخکې نصاب د ضرورت په اساس نه و یعنی زمونږ اړتیا نه پوره کول اما لس کاله مخکې چې بل نصاب رامنځته شو نو هغه دې اړتیا زمونږ اړتیا حلول د اسیا پاساسو د اسر پاساسو نو اوس که نصاب تغییر وکړي نو دا وخی چې د اصل په مطابق شي یعنی د دې زمان په مطابق د ټکنالوژي په اساس مخکې لاړ شي ځکه چې یو ماشوم مخکې د دینه چې مکتب ته ولاړ شي هغه د خبرې د انټرنیټ لنارې نه پوهیږي هم د سي زون زونان هم پام د سي دي د معلوماتو د شاندې چې موږ انټرنیټ له لاسه پیدا کوو یعنی اوس هغه خاني وخت نه دي چې موږ ته یوازې کتابونه زموږ په لاس کې او څه چې هغه کې نو موږ هغه نه راځو کو زموږ مفکوره په هغه کتابو باندې قید ای نه زموږ مفکوره اوس دی و د زموږ ته د لارې شته د زده لپاره نو کله شو د دې په هغه لږ نصاب کې ديني تغیرات پکې راشي نو مخکې ما دا اشاره وکړه چې احکام ټول معلوم دي فقهي مسائل هم ټول معلوم دي دین په پخښه کې نو پینځه آیات په تکرار باندې چې راغلي دي د فقهي مسائل او احکام باندې بحث شوی دی په قرآن شریف کې نو دې کې څوک تغیر راستیم نشي نو پاتې کېږي د تفکری او نور غیر قید شرط عبادت چې قید شرط نشته هغه په هغه چې موږ موضوعات د شین په نصاب کې راځي نو دې کې مثبت تغیرات راشي د خده یعنی موږ لا هم یعنی نور هم په خالص او اسلام باندې تشویق شي د سینه چې ټول اسلام نه لاس وکړي اوس یو ذریعہ شوی دی چې موږ د اسلام په هڅه یو مخدي خراب فرهنګ لرو موږ په افغانستان کې د هر شي کار باندې هغه فرهنګي کار کوي هغه باندې د اسلام نوم اکتو او هغه منکو همداسې دا چې انجونې اجازه نه لري چې مکتب ته لاړ شي دا یو فرهنګي مسله ده په اصل کې د افغانستان کې دا اسلامي مسله نشته او نه دي هم ځکه چې اسلام هیڅکله دا منکر نه دي چې انجونې د مکتب ته ولاړ نشي یا علم زده نکړي یا داسې نه حدیث شته نه پکې کوم آیت شته او نه پکې کوم احکام شته او داسې دي چې احکام شته چې ښځې باید خپل حجاب او د شان مراعات وکړي محیط هم ورته سالم وي نو دا د دولت وظیفه ده بیا چې محیط سالم محیط دوی ته برابر دي څه چې هغه ذکور برخي څه اوناس برخي نو په عمومي برخه کې څه نتیجه چې زه غواړم وایم خپل بحث نه دا دی چې نصاب کې که ښه تغییرات راشي د دې اصل په ضرورت په اساس باندې تغییرات راشي نه دې نه ښه نور نه به نه کېږي
مننه اغلی قاضی. اغلی دانش استاس څخه په ورته پښتنه کوم چې لکه څنګه چې تاسو واوریدل اغلی قاضی ویل چې په ځینو مواردو کې شایي ناوړه دودونه د دې لامل وي چې خلک خپل نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي، یا هم دا ډول چې لکه د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل دي. د دوی په نظر دغه د دینی لحاظه هیڅ جواز نه لري چې پر نجونو باندې د ښوونځیو دروازې وتړل سي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې د دود له مخې ځینې خلک کېدای سي چې خپلې لوڼې نه پرېږدي، او طالبانو هم د همدغه دود له مخې ښوونځي تړل دي؟ که ستاسو په نظر طالبان کوم بل هدف لري یا کوم بل لامل یې دی چې ښوونځي تړل دي؟
زه دغه نظر سره بالکل موافق نه یم چې دود له مخې دا وتړل شي، ځکه په افغانستان کې تاسې یو ریفرندوم وکړئ او وګورئ چې څومره خلک فیصدي غواړي چې دوی نجونې د لاړې شي مکتب ته. ښه که چیرې دوی دود ته راځي، هو زه دا منم ځینې کورنۍ شته چې هغوی نه پرېږدي خپلې نجونې. هغه کورنۍ په ندرت ډېرې لږې کورنۍ دي چې هغه یو فیصد هم د افغانستان نشي پوره کولی. هغه څه خلک دي چې هغه په کلو کې ژوند کوي او خپل یعنی ریشه ناپوه دي. که چیرې هغوی هغه نوی نسل لږ لږ پوه شي، کېدای شي چې هغوی هم خپل رونې نور مکتب او ښوونځي او دغه ته پوهنتونونو ته پرېږدي. نو دا بالکل یوه بهانه نه شي کېدلی چې د دود له مخې دوی نه پرېږدي. اسلام کې شته دی او موږ یې له دود له مخې نه پرېږدو. افغانان خپله نه غواړي، نه افغانان یې غواړي. د افغانانو په دود دستور کې دا نه شته دی. افغانانو کې پوهې ښځې تیرې شوي دي، پوهې عالمانې تیرې شوي دي، هغسې خلک پکې تیر شوي دي چې هغوی په پوهه کې نوم لري. نو دا افغانستان دی. دلته که چیرې دود له مخې دلته خلکو خپلې نجونې نه پرېښودلی، لورونې نه پرېښودلی، نو دلته به هغه پوهې ښځې چې په تاریخونو کې ثبت دي هغه به نه تېرېدلی. یوه خبره. بله خبره دا چې بل هدف لري، دوی سیاسي هدف لري. دوی داسې هدف لري چې په د افغانانو انجونو پر سر باندې معاملې وکړي او بیا هم خپل هغه تاریخ فکر ته رشد ورکړي، خلک په ناپوهۍ کې وساتي. دوی کچېرې نړیوالو ته همدا وایي چې په رسمیت مو وپېژنه، رسمیت مو وپېژنه، کېدای شي داسې نورې اعلامیې هم د دوی مخې ته کېږدي او بیا ورته وایي چې موږ د انجونو مکتبونه خلاصوو یا به یې خلاص کړو. نو دوی د خپلو خویندو خپلو هغه سپیشلو خوځو پر سر باندې معاملې کوي چې هغوی د صرف علم او د پوه هدف لري. نه په حجاب کې زمونږ خرابه شته، نه په نصاب کې زمونږ خرابه شته، نه په دود دستور کې زمونږ خرابه شته. ټول نجونې په حجاب کې تللي دي، ټول نجونې پوهې حاصلولو لپاره تللي دي، ښه په افغاني کلتور باندې تللي دي. نو دوی نه پوهېږم، دوی نور هدفونه لري، سیاسي هدفونه لري چې په دې باندې ټول افغانان اوسپو دي. هغه د تاسې کمنټونه خپل ولوستل، هغه خلکو چې تاسې کمنټونه درکړي په هغه کې داسې منفي کمنټ تاسې ولیدلو چې افغانان غواړي چې نجونې دې قربان دي اوسيږي او پوهې ته دې څوک لار ورته اوارانه کې. نو د دې نه معلومیږي چې افغانان غواړي چې خپل خویندې او خوځو باندې درسونه وایي. نو دا توجه نشي کېدلی دود له مخې نه ده. زمونږ دود دومره خراب نه دی چې دود دستور مو فرهنګ مو دومره خراب نه دی چې موږ د پوهې مخه ونیسو خپل رونې پوهې او درته پرېږدو.
مننه اغلی دانش. زبیرت تاسو ته راځم. اغلی سادات، موږ یو اوریدونکو موږ ته د فیسبوک لالارې لیکلی وی او تبصره و چې د ویلو چې دی په یو دواخانه کې کار کوي او دغه درملتون ته مولایان ورځي او شذي ورسره وي چې مریضان وي، او دوی د پښتنه ورڅخه کوي چې شذینه ډاکټرانی چیرې دي چې د دوی مریضان وګوري. خو دوی وایي چې ډاکټرانی نسته نو دا مریضان بیرته کور ته ځي. ستاسو په نظر باندې دا ډول مولایان چې دوی پوه دي چې باید انجونې لوستې سي او ډاکټران سي، انجینران او همداراز نورو برخو ته ولاړې سي چې د افغانستان راتلونکی وده وکړي او د اقتصادي لحاظه پیاوړتیا رامنځته سي، دغه مولایان مولا صاحبان ولې ستاسو په نظر د طالبانو سره نه کښېني، هغوی ته قناعت نه ورکوي، یا د هغوی د دغه پرېکړې پر ضد باندې ولې غږ نه اوچتوي؟
متاسفانه چې دغه ملایان چې دي، دوی هم د هغوی تاثیر لاندې دي، د مشرانو تاثیر لاندې دي.
دوی سمه ده چې د یو خوانه به د ښځو ډاکتران لټوي چې د دوی ښځې ته دعوی کړي، مګر په هر صورت بیا هم ظلم ښځو باندې کېږي، بیا هم ظلم ښځو باندې کوي. که مشرانی وي که کشرانی وي، د دوی ټول اصلا د دوی مقصد او مرام ټول همدا دی چې باید ښځې دې وځورېږي، د ښځو حقونه د خپلو لاندې شي. ځکه چې ګورئ که ډاکتران دغه نسل د ډاکتران زموږ ختم شي، بیا به بل نسل موږ ډاکتران د کوم ځای نه کوو؟ آیا د ګاونډیو مملکتونو نه دوی غواړي چې ښځینه ډاکتران یې وغواړي که هغوی حجاب ولري که ونه لري دوی به لاس په نامه ورته بادار وي؟ څرنګه چې موږ او تاسو مخکې هم لیدلی دی، ګاونډیو ملکونو نه، اسلامي ملکونو نه، البته هغه ښځې چې راځي د نن افغانستان ته د دوی دپاره راځي، البته کوم سیاسي مقصد دپاره چې راځي، هغوی بې د حجاب نه دوی څونه ورته لس په نامه ولاړ وي، نو دوی هغه خپلې ښځې یا د افغانې ښځې او نجونې چې په حجاب سره هم غواړي چې خپل تعلیم ترلاسه کړي، نو دوی هغه هم نه قبلوي. او بیا لټوي دوی ډاکتران، ښځینه ډاکتران لټوي خپلو ښځو ته. نو دا زه اصلا دې ته حیرانه یم چې دوی په کوم عقل باندې دا پوښتنه کوي چې آیا ښځینه ډاکتران شته دی او که نشته دی. نو د دوی عقل څنګه دا مني چې د دوی ښځینه ډاکتران باید تداوي کوي او ښځینه ډاکتران باید وګوري؟ نو بیا هم زما په نظر دواړو طرف بیا هم ښځو غفل کېږي، بیا هم ښځو حقونو باندې دوی د ښځو حقونو خپلو لاندې کوي. ځکه چې دوی هغه ښځې چې مریضان دي یا مثلا بل کار یوازې مریضي په بخش کې نه، یعنی نور کارونه په برخو کې هم که ښځې ضرورت لري نور ښځینه نشي پیدا کولی چې خپل هغه مشکل ورته ووایي او مشکل حل شي. نو هغه ښځه یا مثلا مریضي تداوی نه کیږي، نو یو ښځه په هغه طریق د منځ په هغه طریقه د منځ ځي، او بل ښځه په دې طریقه د منځ ځي چې هغه تحصیل ته نه پرېښودل کیږي، تر څو وشي کولای چې هغه بې سواد ښځې زموږ چې دي او یا هغه ضرورت مند ښځې چې دي هغوی سره کومک ونشي کولای. نو بیا هم د دواړو طرف نه ښځې ځپل کیږي او د ښځو حقونه تر خپو لاندې کیږي. نو زما په نظر که دوی غواړي چې خپل ښځو ته البته احترام قائل شي او افغان ښځو ته احترام قائل شي، افغان ښځو څرنګه چې زموږ خور وویل چې دا دود دی په افغانستان کې، دا دود نه دی په افغانستان کې. موږ په تاریخ کې لیدلی چې آیا زموږ نارینه زموږ ښځې د مکتب او د تعلیم او تحصیل نه منع کړی وي؟ صحیح ده، یو فیصدي موږ لرو، دا منو چې موږ یو فیصدي د نارینه و لرو چې شاید د دې مخالف وي، مګر هغه ډېر یو کم فیصدي دی. هغه فیصدي نه دی چې فکر وکړو چې شاید 90% زموږ نارینه په دې عقیده وي چې ښځې باید تعلیم وکړي، او دا 10% اصلا 10% په نظر کې باید ونیول شي. او اوس هغه 10% موږ باندې تحمل کیږي چې هغه 10% څلور ته ورسیږي، چې دا او دې ته د دود نوم ورکول کیږي. د دود نوم که اصلا انسان عقلانه فکر وکړي، موږ افغانستان یو اسلامي ملک دی، نو اسلامي ملکونه آیا اسلام مني که دود مني؟ فکر وکړئ چې هغه 10% دغه دود لري، نو هغوی باید هغوی ته دا قناعت ورکړل شي چې هغوی اسلام مني که دود مني. نو که اسلام مني، په اسلام کې خو ښځو ته حق ورکړل شوی، شرعي حق دی، تعلیم د هغوی شرعي حق دی، نو باید ورته ورکړل شي. او که دود مني، بیا نو اسلام یې ونه منل، بیا هغې ته څنګه موږ مسلمان ویلی شو؟ نو زه فکر کوم چې که دغه ډله غواړي چې واقعا خدمت وکړي افغانستان ته، او واقعا د اسلام نوم بد نه کړي، او د اسلام نه د خلکو زړونه تور نه کړي، نو دوی د هغه شرعي حقونه چې ښځو ته په اسلام کې ورکړل شوی، هغه حقونه چې یو حق تعلیم دی، نو هغه حقونه ورته ورکړي، او که دا حقونه ورته نه ورکړي نو زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنې دوی په رسمیت وپیژني، او که وی پیژني نو دا به د نړیوال ټولنې د بشري حقونو نړیوال ټولنې دا به ډېر یو خټ جفا د ښځو د حقونو په مقابل کې دي.
مننه اغلی سادات، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی قاضی، زه ستاسو څخه د اغلی سادات د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې ښځو د حقونو په برخه کې مولا صاحبانو ډیر ژغ نه دی پورته کړی. هغه ښځې چې اعتراضونه کوي یوازې ښځې راوتلې دي لارو کوڅو ته، نارینه نه وي ورسره، او د نورو خلکو تر څنګ لکه تاسو چې زموږ د نورو میلمنو څخه هم واورېدل، دوی ویل چې مولا صاحبان هم توقع لري چې ډاکټرانی باید د دوی ناروغانی وګوري، خو د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د اسلام نظر او احکام نه تبلیغ کوي. ستاسو په نظر څوک به له طالبانو د افغان ښځو او نجونو د تعلیم حق اخلي؟
زه وایم چې خپل خبره واضح کوم. مخکنی خبره زما منظور دا نه و چې زموږ عمومي فرهنګ دی دا چې مونږ نه پرېږدو ښځې چې تعلیم و تحصیل وکړي، نه. زما منظور دا و چې مونږ هر شی په اسلام کې چې منه کو هغه په اصل کې اسلام کې نه، زموږ فرهنګي مسایل هغه مونږ په اسلامي شکل باندې غواړو چې ومنو ټول باندې. یوازې د ځکه خبره نه دی، تیز دور مسایل بل هم شته په دې باره کې، او د دې په اړه ما لیدلې د خپل دید په اساس زه وایم چې ډېر نجونې داسې شته چې هغه وخت کې هغه حکومت کې همداسې اجازه یې نه درلودل، او په دې حکومت کې په هر شکل باندې زما منظور په زموږ په فرهنګ کې نه و چې یعنې زموږ عمومي فرهنګ دا چې مونږ نجونو نه پرېږدو. حتی خپل طالبان مینس کې هم ډېر شته چې خپل نجونې مکتب نه پاتې شوي دي، هغوی آنلاین درس وایي. ډېر نجونې شته چې هغوی په اکاډمیک برخو کې کامیاب شوی دی، په کابل پوهنتون کې همداسې نور پوهنتونونو کې چې امتحان اخیستل شوی و د استاد په حیث کامیاب شوی دی، او هغوی فعلا هم منتظر دي ټول غونډې چې مڅخ شروع کیږي. نو داسې نه دی چې دوی ټول د تعلیم او تحصیل ته مخالف دي، او همدارنګه تاسو څه مسایل چې بیان کړ مولوی صاحبان چې دوی همدا مشکلات د شین د لای نور زیاتیږي، ځکه چې ټول دې ته ضرورت لري. ښځه د نیمې جامع تشکیلي یوازې ټول کارونه کسریک وکړي، نو ښځه اصلا هغه وخت بیا هېڅ همغه اول نه بیا ضرورت نه و چې بیرون باید لاړ شي او نورو چارو کې هغه سهم واخلي. دا یو ضروري دغه دی. نو انجونو په برخو کې اوس که مونږ خپل دید په اساس وویلو، وایو په مرکز کې چې زه ګورم کورسونه هم خوشي دي، او ساکال انسټیټیوټ د طبي انسټیټیوټونه هم کارونه شروع کړی دی، یعنی درس شروع کړی دی. نجونې زی قابلګي او نور برخو کې درس وایي، او کورسونه کې هم د ژبو په برخه او نور شیان واز شوی دی، یوازې مدرسې نه دي چې وازې دي. او که راشو د دې په هکله چې دا د حکومت پالیسي په هکله باید خبرې وکړو، نو اصلا یوازې د حکومت مشکل د نجونو په هکله نه دی. تهداب نه مونږ تر اوسه پورې جوړ شوی نه یست د دې حکومت په اساس. مونږ قانون نه لرو، مونږ هم شمول حکومت نه لرو. بیا پاتې کېږي انجونو مسله چې انجونو ته د حکومت کې قید و قیود رامنځته شوی کار لپاره، تحصیل تعلیم لپاره. نو دا ټولو باندې غواړو شي، باید اول تهداب باید جوړ شي، بعد د هغه نه یو برخه چې د تحصیل او تعلیم برخه کېږي د انجونو، دا اساسي مشکل دی، دا باید حل شي. او د دې په هکله باید د جامع جهانی حکومت سره، بعد د طالبانو حکومت سره، دا باید پالیسی د دوی پالیسی او د جامع جهانی پالیسی د دواړو باید مطابقت ورکول شي، چې کوم شیان جامع جهانی غواړي هغه باید حکومت ومني،
چې د مغی په اساس د نننې معیار په اساس باید مخکله شي، د نجونو ته دروازې وازې شي تعلیم تحصیل لپاره. همداسې نور مشکلات چې مونږ لرو، د بیکاري مشکلات شته، د حکومت مشکل، حکومتي مشکلات، نور شیان چې شته، دا ټول باید حل شي.
مننه آغلی قاضی، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ یو اوریدونکی دی چې زنګ یې وهلی دی، د دوی تبصره به اول واخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
خورجان تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. که تاسو له موږ سره خپله تبصره شریکه کوئ یا کومه پوښتنه لرئ په لنډو ټکو باندې، مهرباني.
دما خو خورجان دغه یو نظر غونډه دا کنه، چې دغه وایم که چېرته موږ د موږ اسلامي امارت لږ وخت د خزینه او تور کې کنه، نو نه به کامه به بیا په یو بخش کې موږ نه محسوسو. کاغه د مریض په برخه کې، خزینه ډاکټر په برخه کې، کاغه د معلومه په برخه کې، او ټول نه خو ډېر ضرورت هم دا اوس د اسلامي امارت داسې ښځې او نر جدا کول دی غواړي کنه، چې مطلب ښځه باید، نو موږ باید که اوس معلمانې لرودلې دغه مشکل به سره به مخ نه وو. او تا چې سو مریض مریضیا خو طالب ته هم لګېږي، ملا ته هم لګېږي، نظامي ته هم لګېږي، غیر نظامي ته هم لګېږي، مرض خو دا نه ګوري چې ته څوک یې. نو زه دا وایم چې بیا به نه دی د کم کمی سره مخ کېږي، نه به موږ مثلا یو یو طالب ده، نظامي ده، پاسپورټ جوړی خزینت ته، نو هغه به ښځه اکاسخانې ته بیاوي که نه، مثلا کلته یو ښځه اکاسه وي خو هېڅ مشکل پېښ نه ده. نو زه دا وایم چې په هر بخ کې ښځو ته ضرورت ده، باید ښځو ته وخت ورکول شي، بیا به موږ له دغه ویلو نه خلاصې چې ولا زمینه نه ده مساعده یا شرایط نه دي. هغه شرایط همدغه شرایط دي چې اوس که لږې تنخواګانې جګې کړو، لږې د ډاکترانو مثال، لږې تشویق کړو د نرسانو، نو په لږ وخت کې به ټول مشکل انشاءالله تعالی حل شي. او دا د ماتې نه یو غوښتنه هم ده د یو ولسي وګړي په حیث باندې، نورم وخت نه نیسم.
مننه آغلی شاغلی همدرد چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره مو خپله تبصره شریکه کړه. اوریدونکو، نورې پوښتنې هم سته چې موږ یې له خپلو میلمنو څخه وکړو، خو وخت اجازه نه راکوي. د دا زما حق دی خپرونې وخت نور پای ته رسیږي. له خپلو درو سرو میلمنو آغلی عایشه قاضي، آغلی نفیسه دانش او آغلی وژمه سادات څخه ډېره ډېره مننه کوم چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ. زه به بله اونۍ بیا له تاسو سره یم اوریدونکو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ارمان به حال تزما دچی ارمان
د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات له تاسو سره
ساکه پر دیو لکا دو کام دلیسا او ساکر جوا دونا لکا دشت لاری سارم
بلکندو تا جورا بایی تیزار ولاره
مینلو بان ایکرم لکا دشت لاری سارم
I'm
the brother who loves you.